په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر عباس ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال ویلي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. د طب په برخه کې د نوبل جایزه سږ کال یوه امریکایي او یوه جاپاني څېړونکي په دواړو ګټلې ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای په افغانستان کې به بهرنیو قراردادي ځواکونو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان ولسي جرګې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول پلان باید له دوی سره شریک شي. او یو جرمني محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. افغان ولسمشر وای په افغانستان کې بهرنی قراردادي اجیر ځواکونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خاروالانو په دریم ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل
جنگ فعلی مقابل وعدت
ملی دوی وسنۍ جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاورې کې د فعالیت اجازه ورنه کړی شي.
قراردادی یا مرسنری سرتیری هغه پوځي ډلې دي چې د پیسو په مقابل کې جګړه کوي. په وروستیو کې د بلک واټر په نوم د یو خصوصي امنیتي امریکایي شرکت مشر په یو مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. د افغانستان ولسی جرګوی د امریکا متحده ایالاتو په شمول د افغانستان د سولې لپاره د ټولو هیوادونو اقدامات باید د افغانستان له ملي شورا او د دې هیواد له خلکو سره شریک شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل دی وایي د سولې موضوع یوه ملي پروسه ده. موږ سوله غواړو، هیڅکله سوله نه ردوو، خو باید یوه داسې سوله وي چې په اړه یې د ټولو افغانانو قناعت ترلاسه کړی شي او جزئیات یې په روښانه او واضح ډول د ملي شورا او افغانستان د خلکو سره شریک شي. موږ داسې یوه سوله غواړو او ملاتړ یې کوو. د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي متحده ایالات چمتو دي چې د هر ډول مخکې له مخکې شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي بمبار شوی. د پولیسو یوه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي د افغان ځواکونو هغه شل نفریزه ډله د بهرنیو ځواکونو لخوا بمبار شوی چې د نادالي ولسوالۍ په لوی منده سیمه کې په عملیاتو بوخت وو. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي په لوی منده کې عملیات روان دي، که څه هم روزمره پر وسلوالو هوایي بریدونه کیږي، خو دا چې په افغان ځواکونو دي بمبار شوی وي په دې اړه یې څه ونه ویل. دا پکتیا ولایت د سوداګرۍ او تاک چارواکي وایي د ګمرکي تعرفو زیاتیدلو د دې ولایت سوداګر له ستونزو سره مخ کړی دي. د دې ولایت د سوداګرۍ د خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادۍ لړیو ته وویل د ګمرکي تعرفو لوړیدو له کبله شاوخوا سل لارې صادراتي مالونه د ډنډ پټان ولسوالۍ په یوه سیمه کې متوقف شوي دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه نور ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروزي او تصفیوي عملیات، 34 ځانګړي کوماندوي دندې او 10 هوایي بریدونه ترسره کړي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي وسمڅو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 922 کسان پکې وژل شوي د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو وویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې بند پاتې ژوندي کسان په سکندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وځاپه. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز ویلي چې په سیمه کې د سون مواد، برېښنا او خوراکي توکي هم نشته دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. یوې جرمنۍ محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. دا ایراني ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا یې د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودنې یوه ناکامه هڅه کې لاس درلود. د جرمني د بمبرګ عالي محکمې نن په یوې اعلامیې کې ویل بلجیم ته په ویانا کې د ایراني ډیپلوماټ اسدالله اسدي د سپارلو سره موافقه شوې. د دې اعلامیې پر بنسټ اسدالله اسدي نشي کولی د ډیپلوماټیک مسؤلیت څخه ګټه واخلي، ځکه نوموړی خپل میزبان هیواد اترش څخه بهر په رخصتۍ و او خپل اصلي هیواد ایران ته هم سفر نه کاوه. جرمني پولیسو دا ایراني ډیپلوماټ د روان کال جولای په میاشت کې د پاریس په څنډه کې د بم خودنې په هڅه کې د لاس لرلو په تور ونیو. اسدالله اسدي د دوو نورو ایرانیانو چې ښځه او خاوند او موټر کې قوي چاودیدونکي مواد موندل شوي وو له نیول کېدو وروسته ونیول شو. او وروسته لاغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونه ټول پوښتنه ناکامه شوه، د دې هیواد صدر اعظم ویلي د هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. زوران زایف ویلي په شمالي مقدونیا جمهوریت د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره به ټول ممکن کارونه ترسره کړي څو د یونان سره د نوم پر سر کړکیچ هوار شي او د اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره د دې هیواد د یوځای کېدو لپاره شرایط برابر شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، تاسو کولی سئ دا خبرونه پر د ازادي رادیو پر پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین که کار ده که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره د طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. زمرک پاتخابي:
نړیوالو نه چې غواړي چې بوج واخلي او په دې بهانه باندې بیا نور یې هم ځان مهم وبولي. دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست.
د امریکا او چین په ګډون د نړۍ لسو هیوادونو له اندونیزیا سره چې زلزلې او سونامي څپلی دی د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. نور راپورونه هم لرو، دا خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بهرنیو قراردادیانو یا اجیرو پوځیانو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. ښاغلی غنی چې د افغانستان د ښاروالانو په دریم ملي کنفرانس کې خبرې کولې، له ښاروالانو وغوښتل چې د ښارونو د امنیت په ساتلو کې خلک را شریک کړي. تر دې ورځ وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د جګړې د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې داسې مهال را پیدا شوې چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسؤول اریک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکې کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دې جګړې خصوصي کول دي. اکرم الله اکرم په دې اړه تفصیل راکوي.
وروسته له هغې چې د بلک واټر په نوم یوې خصوصي امریکایي جنګي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې اندېښنې راپورته کړي، د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په واضح ډول دا مسله یاده نه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرنۍ مرسنری ته به د افغانستان د امنیت ساتنې اجازه ورنه کړل شي. مرسنری یوه بهرنۍ اجیره جنګي ډله ده چې هیڅ ډول پوځي مسؤلیت نه لري او د پیسو په مقابل کې جنګیږي. ښاغلی غنی چې د افغانستان د ښاروالانو په درېیم ملي کنفرانس کی خبرې کولې، له ښاروالانو وغوښتل چې باید د ښارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک هم شریک کړي. نوموړي وویل دی باور لري چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کومه مرسته ولس کولای شي هیڅوک نشي کولای.
جنگ فعلی مقابل وعدت
دی وایي اوسنۍ جګړه چې د ملي او مذهبي یووالي او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسؤول ایرک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسېدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې کله افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهز او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالف وسله والې ډلې وځپي. په خواتر دې هم بلک واټر جنگي کمپنۍ لیوالتیا ښودلې وه چې د افغانستان روانه جګړه دې ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا عوامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو هغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوي هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د بلک واټر په نوم خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د روانې ونې د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د موضوع په تړاو د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یو خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د روانې جګړې واګې ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بولي او رښتینی نه ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې عمومي غونډه کې وویل چې خصوصي شرکت ته د افغانستان د امنیت سپارل د اساسي قانون خلاف او د اندېښنې وړ عمل دی. دی وایي دا یوه نوې اندېښنه ده چې له خلکو سره پیدا شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد امنیت ساتل د امنیتي بنسټونو مکلفیت دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یوه خصوصي کمپنۍ امنیت ټینګ کړي. دا واقعیا د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول نه یوازې دا چې دا جګړه نارامه، بلکې په وړاندې د خلکو نفرت ډیریږي چې په داشان حالاتو کې هیواد د بحران پر لور ځي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس به هم یو بل امنیتي مسله راواخلو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو او له نړیوالو د باچ اخیستلو لپاره له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل په دې ډول مسایلو کې دوه مخی سیاست لوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې جنرالانو یې د خپل هیواد د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل واصل وسال راکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته ځان مهم وښیي او امتیازات ترلاسه کړي له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او نه ملاتړ اعتراف له نړیوالو د باج اخیستو لپاره دي.
نړیوالو نه دوی غواړي چې بوج واخلي او په دې بانه باندې بیا نور یې هم ځان مهم وبولي. د دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست. نو دوی زما په نظر باندې کله چې اعتراف کوي او کله چې نه کوي اعتراف، هم دلته خپل منافع پکې لټوي. نو دوی زما په نظر باندې تر اوسه پورې هم د نړیوالو تر
د ښاغلي پاتخابي په خبره پاکستاني چارواکو له تیرو څلورو لسیزو راهیسې دا هڅه کړې چې د افغانستان له بې ثباتۍ او ناامنۍ نه ګټه پورته کړي او په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستاني جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. ښاغلي قریشي ویلي که طالبانو ته لازم قناعت او انګیزه ورکړل شي د سولې خبرې برد نه کړي. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو د یوې مشورتي ناستې کوربه وي. پاکستانی جنرالان تل د افغانستان په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوي، خو پاکستان له دې وړاندې دا شان تورونه رد کړي وو. په غزنی ولایت د طالبانو په ډله ییزه حمله کې هم د دغه ولایت سیمیزو چارواکو ویلي چې د جګړې مدیریت د پاکستانی جنرالانو په لاس و. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې پاکستان غواړي له دې لارې پر طالبانو د خپل نفوذ نه سیاسي، اقتصادي او نورې ګټې واخلي.
زه فکر کوم دوی غواړي چې د دې له دغسې اعترافونو نه ګټه واخلي. پاکستان د دغسې اعترافونو نه غواړي چې ګټه واخلي سیاسي، اقتصادي. موږ پر پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لرو، تاسو باید موږ سره اړیکې ښه کړئ. که غواړئ چې په افغانستان کې امن راشي نو باید موږ سره اړیکې ښه کړئ او باید دا فشارونه کم شي چې موږ خپل رول ولوبو. د دې پر ځای چې پر پاکستان نور فشارونه زیات شي، دا د فشار د کمولو یو وسیله په هیڅ باندې دی کاری.
د نړیوال اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې نظر دی چې خای د پاکستان نوې حکومت په داشان اطرافونو سره غواړي د سیمې هیوادونو سره په اړیکو کې خپل رښتینولي وښيي. د ښاغلي خادم په خبره له طالبانو د پاکستاني جنرالانو د ملاتړ په تړاو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د اعتراف یو لامل دا هم کېدای شي چې نړیوالو ته دا په اثبات ورسوي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دخیل او د سولې په بهیر کې رول مهم او اغیزمن دی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو کونړ ولایت د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوه نومان قریه تولا ساپي په حجره تېر شپه برید سوی چې پکښې درې تنه وژل سوي دي. د کونړ والي وایي چې په عملیاتو کې له هلیکوپترو هم کار اخیستل سوی دی او ګمان کوي چې دغه عملیات نړیوالو ځواکونو ترسره کړي دي. د شغلي ساپي له ګاونډ څخه دغو ځواکونو دوه تنه ژوندي له سره بیولې دي. د پیښې په اړه تحقیقات کیږي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ اړوند د شړلو سیمه کې تېره شپه د ولسي جرګې نومان قاری عطاالله ساپي په حجره برید شوې چې پکې د یاد کاندید درې د تر زامن چې ورسره د کمپاین چارې پر مخ وړلې وژل شوې دي. قاری عطاالله ساپي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خپل کور کې وویل
تاسو وشوي مونږ جګ شلو نو شاوخوا زموږ د کور کسان لیدل کېدل او مونږ هم فکر وکړو چې یا خارجان دي او یا نور نظامی امنیتي قواوې ځکه تحری هم ورسره وي. نو ما امنی قمندان ته زنګ وهو، محلي پولیسو مسؤلینو ته مې زنګ وهو. نو دوی ټولو بس دا خبره وه چې مونږ نه پوهېږو مسله څه ده، خو تاسو ساتنه خپله وکړئ. یو درې ساعت مونږ انتظار وکړو، کله چې دا خلک لاړل نو هغې نه وروسته امنیتي نفر راغلو چې مونږ لاړو هم کتل زموږ کسان په کټونو کې په کمپلو کې پراته چې مونږ سره کسونه شته دي او دا شهیدان شوي وو.
ساپي وایي دوه کسانی له سیمې ژوندي هم وړل شوي دي.
دویمه پیښه چې په همدې جریان کې زمونږ ګاونډي چې ثمرګل نمیگی یا وراری چې کرامت نمیگی هغه په اردو کې وظیفه هم لري، رخصتې ته راغلی وو، دغې دروازه په بمونو والو جوړ شو او هغوی وړل شوي دي. کورنۍ کې چې کوم لپټاپ کمپیوټر هم وړل شوی دی، خو شخصا د دوه کسان بول شوي دي. نو مونږ اوس پورې د موضوع په اړه نه پوهېږو چې آیا دا په مونږ حمله وه یا د هغوی په کور چاپه وه.
د سیمې یو تن اوسیدونکی عظیم خان وایي دوی د حکومت د سیوري لاندې پراته دي او هر وخت چې حکومت وغواړي دوی ولسوالۍ او ولایت ته حاضرېدای شي، خو په دې نه پوهېږي چې ولې تېره شپه پرې برید شوی او درې تنه یې ووژل شول.
دولت 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 او جاسوس دا 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 فاصله پیدا مسلمان
کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته ویل دوی ته هم نه د معلومه چې د تیر شپې عملیات چا کړی دي.
زیات اغلب ګمان د حساب ځواکونه بوي. دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 نیمې بجې سانت کړی دي. د دوی مورید نظر د موږ په پیکار دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو یو سرتیری او اسکار وو د ملي اردو زخمي وو. دیوې د وړلو تلاش کاوه، هغه انتقال کړی دي او په څنګ کې کاری صاحب اولاد چې کاندید ده دغه درې کسان مافيزين دي چې دوی په مسیر کې وو، هغه په تعصب چې درې واړه شهیدان شوي دي او زه کاملا د دوی د کورنۍ سره په غم کې شریک یم.
والی وایي عملیات په خپل سره او دوی سره له مشورې پرته ترسره شوي او دوی کلک مخالفت کوي.
تر اوسه خو داسې معلومیږي چې په خپل سره دي، موږ سره رابطه نه نیولې. کاملا زه غندم په دې برخه کې، هغه څه چې د موږ سره په همغږۍ کې نه وي موږ یې ملاتړ نه کوو، دغه په وړاندې درېږو، څېړنه به کوو او خپل غږ به د ولس سره په ګاډه وچاتو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د نارنګ عملیاتو او په هغه کې د دریو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه او ټول مطالب او راپورونه زموږ پرې پانه هم ګوري پاته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ ل کونر څخه به کندهار ته ولاړ سو. د بیپولي ډاکټرانو مرکز د افغانستان په جنوب کې د نری رنج یا توبرکلوز د زیاتوالي پاړه اندیشنه شي. په کندهار کې دغه مرکز مسولین وایي چې غربت، ککړ چاپیریال او د نری رنج پر وړاندې د عامه پوهاوی نه موجودیت هغه ستونزې دي چې ورسره تربلې د یادې ناروغي کچه لوړیږي. د بیپولي ډاکټرانو د څرګندونې په کندهار کې د نری رنج د درملنې لپاره د یو روغتیايي مرکز د بنسټ د ایښودلو په مراسمو کې وشوه. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
په کندهار کې د بیپولو ډاکټرانو د مرکز چارواکي وایي په افغانستان کې له فعالیت سره سم په جنوبي سیمو کې د نری رنج یا توبرکلوز یو شمېر واقعې ثبت کړي چې پر اساس یې معلومه شوې چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د یادې ناروغۍ کچه لوړه شوې. په کندهار کې د دغه مرکز طبي مرستیال ډاکټر مجیب رحمان وایي د عامه پوهاوي نه موجودیت د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړه شي.
موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هغه د نړیوال روغتیايي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبتېږي.
په عیني وخت کې د بیپولو ډاکټرانو مرکز په جنوب کې د نری رنج د ناروغۍ د محوي او تداوي لپاره په کندهار کې د 25 بستریز روغتون د جوړولو کار پیل کړ. پر دغه روغتیايي مرکز 2.1 میلیون یورو لګښت راځي چې د یو کال په اردو کې به یې چاري بشپړې سي. د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا او د دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا د دغه مرکز د جوړېدو په اړه خوشی شي.
موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هغه د نړیوال روغتیايي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبتېږي.
تر دې مخکې په کندهار کې د نری رنج د ناروغانو درملنه په میرویس روغتون او د بیپولو ډاکټرانو په یولن محاله مرکز کې ترسره کېدل چې ډېر کله د دغه ساري ناروغي د اسان خبرېدو بیره هم ځری موجوده و. سردار محمد او صدیقه د نری رنج هغه ناروغان دي چې د بیپولو ډاکټرانو په لن محاله روغتیايي مرکز کې تر درملنې لاندې دي.
ډېر وختونه داسې په ما نه راځي چې کوم مخکې دا ویني وکړي او داسې صحت نه دی اوسېږي. دا ټول مخکې څو کال مخکې دې نن باندې نه پوهېږي چې دا څنګه راځي. بیا اوس په څو ورځو کې دا یې مړې دی، دا چې دې مرز دی
هغه ټول دا مرز د سره ناشته څو سره ورځې کې دی چې ورځې را سره کول ورنه څه چې دې دی ډاکټرانو نو څه چې دې دا سره مخ شي نه یې مو سره سره
د نړیوالو رسمي شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې 6000 کسان په توبرکلوز یا نری رنج اخته کیږي چې له ډلې څخه هر کال 15000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. په داسې حال کې چې د انډونیزیا د سونامي ځپلې سیمې اوسیدونکي د خپلو لاترکه عزیزانو په اړه ناهیله کیږي، د ژغورنې ډلې لا هم هڅې کوي چې ورک کسان پیدا کړي. د انډونیزیا چارواکو تر اوسه د جمعې د ورځې د سونامي له امله د 844 کسانو مړینه تایید کړې ده، خو بیره سته چې د مرګ ژوبل شمېره نوره هم لوړه سي. د امریکا او چین په ګډون د نړۍ لسو هیوادونو له انډونیزیا سره د مرستو لپاره خپل چمتووالی ښودلی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
په انډونیزیا کې د تیرې جمعې د ورځې د زلزلې له امله د سونامي څپو نه یوازې سلګونه کسان مړه کړل، بلکې 8000 نورې بې کوره او بې ځای کړې دي. په سونامي ځپلې ټاپو سولاویسی کې د پوځ یو قومندان خبریالانو ته ویل تر اوسه له روغتونونو څخه 545 جسدونه انتقال کړي دي. د سولاویسی ټاپو په پولا او دونګلا خارونو کې چې سونامي سخت ځپلې دي، هرې خواته ورانه ویجاړې او د مصیبت مناظر تر سترګو کیږي. زرګونه کسان د دې طبي پیښې له امله بې کوره شوي او په سخت وضعیت کې دي. د بې ځایه شو کسانو د چارو مسؤل محمد طاهر ویل دی وایي د بې ځایه شو خلکو په اړه باید ووایم چې تر اوسه پورې مو د 8000 او 25 کسانو لپاره سرپناوې برابرې کړې دي. بیا هم وایم چې په 4 نوي سیمو کې 8000 او 25 کسان بې ځایه شوي دي. د انډونیزیا سولاویسی ټاپو د جمعې پر اسو 1.5 درجه زلزلې ولړزو چې په نتیجه کې د سونامي شپږ متره لوړې څپې پورته شوې. په زپل شو سیمو کې د ژغورنې او لټونو عملیات دوام لري او چارواکي اندېښنه ښیي چې د تلفاتو شمېره به نوره هم لوړه شي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي سونامي زپلو سیمو ته د پوځي او ملکي الوتکو له لارې د اړینو موادو د رسولو لړۍ دوام لري. خو راپورونه وایي چې لړنګو شو ودانیو په ځانګړي ډول د پولا ښار د نړېدلي اته پوړیز هوټل تر خرابیو لاندې د جسدونو د ویستلو لپاره درنو وسایلو ته اړتیا ده. د غراز د سیمې خلک د خوراکي او تدارکاتي موادو له کموالي هم شکایت لري. د اندونیزیا د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي دي چې ولسمشر له بهر نړۍ څخه د مرستو د ترلاسه کولو امر کړی دی. ملګرو ملتونو او د متحده ایالاتو او چین په ګډون تر اوسه د نړۍ لسو هیوادونو له اندونیزیا سره د مرستو لپاره چمتووالی ښودلی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. د ټپ په برخه کې د نوبل جایزه سشکل د وجود د معافیت د سیستم دوو څېړونکو ګټلې چې یو امریکایي دی او بل جاپانی. د ساينس پوهانو ته د نوبل معتبره جایزه د هغو څېړونکو په خاطر ورکول کیږي چې د سرطان په وړاندې د انسان د وجود د طبیعي دفاع په برخه کې یې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنۍ جایزه د سرطان د وژونکې ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپاني تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي په خپلو څېړنو کې دا کشف کړی چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولای شي. د نوبل د طب د کمیټې منشي توماس پرلمن نن د دې جایزې د ګټونکو نومونه اعلان کړل.
د نوبل اسمبلی ات کارولینسکی انسټیټیوټ ات هاز ټوډي ډیسایډډ ټو اوارد
د نوبل اسمبلی نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کارولینسکا انسټیټیوټ کې پریکړه وکړه چې د طب په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه په ګډه جیمز پی الیسن او تاسوکو هونجوی ته د سرطان د علاج لپاره د وجود په معافیتي سیستم کې د منفي غبرګون د کنټرولولو د طریقې د کشف په خاطر ورکول کیږي. د الیسن د څېړنو له مخې هغه پروتینی مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي سرطاني حجرې په نښه کولای او له منځه وړلای شي. جاپانی څېړونکي تاسوکو هونجو د یوې بلې پروتینی ماده په اړه چې متفاوت اغیز لري څېړنه کړې. د سرطان د علاج هغه طریقه چې هونجو یې وړاندیز کړی ډیره اغیزمنه ثابته شوې ده. دا دوه پوهان به د نوبل د معتبرې جایزې $1,000,000 په خپلو کې سره وویشي. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی درادو کاکو کو سلامونه نیکی له احترامات وانی کو نو غرماش میزان ولای دی موږ مشکل لا غدا شي د ټلیفون شبکې دی دی زی په دې کار نو کی صاحب او په پنیرا کی کار نو کی بوکان کی بو غرماش په دا سایو کی دی رزی په دا شبکې نو موږ د مرکزی حکومت دا غوښته ده چې دا سایه سره مرسته وکړي د ټلیفون شبکې دا زمرو د سوته په اړه کی صاحب دی رزی په دې چار څه کوشش کوو تاسو سره موږ شبکې ټلیفون شبکې زی په دا سین کار چې دی پانه نه دی کار نو کی صاحب دا څنګه د برکان سره شریک کوي پارت کوشش چې کوو تاسو سره موږ دا نه رخیږي تاسو موږ غوښتنه دا ده چې دا کار پاره شي صاحب دا پروژه باندې کار کوي کې او دا غوړانه سیمه مشکلاتونه حل شي صاحب مننه.
السلام علیکم د خوست ولایت نه فاروق منګال خبرې کوم. روزانه مونږ د خوست ولایت کې په خاص ډول مرکز کې مونږ پروت یو مونږ کاران ولسوالۍ کې راځنه لري مونږ په ورځني ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. په دې ولسوالۍ کې کوم خلک چې پراته دي ورځني ژوند یې ډېر تریخ دا دی ترنګل دا ځکه چې یو خو د ولسوالۍ کې راځنه لري مکتبونه نشته خاصه توجه نه ده کړې او په څنګ کې د خلک کوم چې ځنګلونه اوسنه ځنګلونه له منځه یوړل هغه ونې له منځه یوړې نور نلکي پکې نه وي اما په هوا نشته. بله خبره دا چې دا خلک مجبور دي چې د صحیح توګه هم مخه کړي. زموږ د جناب رئیس محمد اشرف غني او د اسن خود ولی حکم خان خلجي څخه په ډېر اختنما ډول غوښتنه کوم چې دې ولسوالۍ ته اسلان لکورې ته سړک جوړ کړي. په هر طریقه کې به دې ولسوالۍ سړک جوړ کړي په مخه مخه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې خپل ستونزې زموږ سره شریکې کړې وې. پر منځنۍ صفه 12.89 او اف ام 3.5 صفه د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. پښتو خبری مجله مو هم دومره و. دری مجله زمام کار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان بسیار تشکر از شما. ماندنه باشید.